تیر وتو موږ غیږ د پسرلی پرې خود راغلو موږ په ګلپانو زندگی پرې خود راغلو لویو دربارو کې د خمار ماتېدو حس نول لویو دربارو کې د خمار ماتېدو حس نول حس مو بس خپل ملنګي پرې خود راغلو دلته مو روخانه سراغونه هم را خپل نکړل دلته مو روخانه سراغونه هم را خپل نکړل موږ د ګلابونو اشنایی پرې خود راغلو
درنو مینوالو زموږ لمینی او خلوص څخه ډک ډک سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني.
د چندنو ځنګل خپرونه په همدې هیله را پیلو چې د ورځې ټولې لاله هندۍ به مو هیرې شوې وي او اوس به مو د سکون پر بالښت سر ایښی وي.
د چندنو ځنګل خپرونې درنو مینوالو موږ تل هڅه کوو چې په خپلو ډکلومو او هنري غزلونو سره ستاسو ادبي تنده لږه ډیره خړوبه کړو. نو په همدې موخه مو نن شپه هم ستاسو لپاره د ګلونو ګېډې په څیر ښکلې ډکلومې او زړه قرارونکې غزلې چمتو کړې دي، په دې هیله چې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ.
د چندنو ځنګل د خپرونې قربانه مو زه سید اسحاق سادات او زما ګرانه همکاره مریم شیبه یو.
زمنګ په پښتني ټولنه کې اوس مهال د شیر په ډګر کې په خو استادانو سیمبول په ډیر هنري ډول راخسته او همدا لامل دی چې د پښتو شیر په اسمان کې ځان ته ځانګړې ځای پیدا کړي.
د دوی لړلې یو هم عبدالغفور لیوال دی چې په خپل شیرونو کې د سیمبول واګي د شیر د خاپيري په واګ کې ورکړي او لامل یې د شیر خوند د شادو په سیر ډیر شوی دی.
لیوال په 1940 زیږدیز کال کې په کابل کې د علي محمد خان په کورنۍ کې په لومړي ځل د دې رنگین نړۍ ننداره وکړه. هغه په خټه صاحبزاده دی.
لومړنۍ زده کړې د اعتبار خان په لیسه کې وکړې او له هغې وروسته د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پښتو څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې
او یو کال وروسته بیا د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ځان ورساوه.
له زده کړو سره د بې سارې مینې له امله په 1983 لمریز کال د بورس له لارې په امریکا کې د ژورنالیزم او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې.
غفور لیوال د 1950 لمریز کال را پدې خوا د افغانستان د سیمه ییزو څېړنو د مرکز د مشر په توګه دنده پر مخ بیایي.
نه یوازې دا بلکې نوموړي د پښتو ادب لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او د پښتو ادب په لمن کې بې بها پانګه وراچولې ده چې تر عمره به یې پښتانه پوره وړي وي.
ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایه. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایه چې زما یادونه در سره دي کنه. دا ډول فکر پنځونه او د الفاظو راټولونه د هر چا لوسی وتلې خبره ده. عبدالغفور لیوال د خپل زړه خبره په داسې هنري ډول په کلماتو کې راټوله کړې چې که هر څوک یې د رڼې هندارې په څیر مخ ته ونیسي نو خپله څیره به پکې پرون ډول وګوري.
نن د چندنو ځنګل په خپرونه کې پر تاسو د عبدالغفور لیوال یو نظم د ډکلومې په بڼه پیرزو کوو. که ورته غوږ شوی نو باوري یو چې د زړه ژورو ته به مو لاره وکړي. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایا چې زما یادونه در سره دي کنه. هغه لومړی پسرلی د خار نمجنې کوسي او ستا پر زلفو د باران د ساس کوغلی نسا زما لالهاند او حیرانه مسکا او ستا په سترګو کې پوښتنې ډېرې، هغه ګرمي، هغه د اوړي غرمې او هغه یخې سیلې. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته د رښتیا ووایا چې زه دې اوس هم چیرې یاد یم کنه. زما تصویرونه څه شول؟ زما شعرونه دې د کوم قهر د اور خوراک کړل؟ ستا د لاسونو عطر اوس هم مال خوبه باسي، ستا د لاسونو عطر اوس هم مال خوبه باسي او ستا د تورو سترګو سپینې اوښکې لا هم دانه دانه په ستورو کې ځلیږي راته. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایا، هغه شیبې اوږدې اوږدې خبرې او ستا خندا لکه د پاڼو او د باد شوخی، زما پر ژبه د ژوندون فلسفه او ستا تر ژبې لاندې ورو یوه د هو کې وینا. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایا چې له دې ټولو شیبو او له خوږو خوږو یادونو څخه څومره لا په یاد در پاتې. زه در نه پوښتم چې زه دې په یاد یم که نه، خو دومره ووایا چې زما له یادونو سره څه کوې اوس؟ زما د شعرونو پاڼې وسوځېدې، خو ستا په زړه کې زما یادونه لا ژوندي پاتې دي. ما در په یاد کړه او خپل زړه ته دې رښتیا ووایا، همداسې دا وکنه.
ما د ځنګل د وچو سانګو نه کشتۍ سازه کړه، ما د ځنګل د وچو سانګو نه کشتۍ سازه کړه، له سمندر هر سړی مې پکې وساتلو، بیګا په خوب کې ستا تصویر نه انتقام اخلمه.
د عبدالغفور لیوال شعر مو د ډکلومې په بڼه اورېده. تمه ده چې په زړه کې به مو د پخوانۍ مینې سلی راتازه شوی وي.
د هر انسان په وجود کې په فطري ډول داسې استعدادونه پراته وي چې که ګټه ترې پورته شي نو په ډېر لنډ وخت کې به د بلا خلکو ذهنونو او فکرونو ته ځان ورورسوي.
زموږ په پښتني ټولنه کې ډېرې داسې هنري څیرې شته چې که فکر او د ذوق خوږو ته په پوره پام سره وکتل شي نو نه یوازې د شاعرانه تخیل څخه به مالامال جوړښت پکې ووینئ، بلکې د یوې داسې رڼې هندارې انځور به مو هم تر سترګو شي چې هر څوک پکې په اسانۍ د خپل محبوب څیره لیدلی شي.
هو، کرن خان یادوو چې د خپل هنري او ادبي ذوق له مخې تل د پښتنو په سیمو اتروریني وږمې شیندلې.
کلیوی خوا د هغه ذوق د للمې پر ګلونو د بارانونو د ورېدو په څیر کیف لري، نو له بل لورې د کرن خان د غږ هنري جوهر هغه څه دي چې د موسیقۍ له مستانه شرنګ سره د یوځای کېدو لپاره تل تږي تږي برېښي.
او کله چې د نوموړي ادبي ذوق، هنري غږ او د موسیقۍ پر کیفه شور لیوبل سرغاړه غړی شي نو د هر چا د زړه لونګینه غټه ورته پاسانی سپړل کیږي.
کرن خان د ادب د لارې هغه لاروی دی چې د شعر په انتخاب کې ځانګړې لار غوره کړې او دا هغه څه دي چې وس ورڅخه د همدغې لارې یو شمیر نورو لارویانو نقل کړی چې د پښتو ادب د بډاینې لپاره ښه زیری دی.
نوموړي غزل ته یو بیل ډول خوند، رنګ او آهنګ ورکړ او د غزل ټول خواږه یې د هر چا د ذوق په ستوني کې ور وسول.
نو ځکه خو یې ټول مینوال په دې اند دي چې د کرن غزل په لومړي ځل لږ خوند کوي، په دویم ځل پکې لا ډېر خوند پیدا شي او په دریم ځل د زړه ژورو بوټونو ته ځان رسوي. او دا هغه څه دي چې د کرن خان او د نورو ترمنځ توپیر په ډاګه کوي.
هغه د لری او بری پښتونخوا د شاعرانو د شعر خواږه د رباب له ترنګ او د منګي له ټنګ سره هم په ډیر خوندور او رومانټیک ډول یو ځای کړي. د ټپیزو پر مخالفینو یې ټپیزه په زلونو اورېدلې او کله ناکله یې د اتن مینوالو تنده هم ورماته کړې ده.
چې خوی مې د پتنګو په رڼا مینېدم، نو زه به ستا په سترګو خامخا مینېدم.
د کرن خان همدغه سندره نن پر تاسې اورو ترسو د خپل اورک ارمان د لیدو تمه در سره پیدا شي. تاسو ورته غوښ شي هله منو چې په فکر او ذهن به مو ډیر خسر وکړي.
Thank you. یاد فضل صادقی یا فضل صادقی اما یاد فضل صادقی جزستا پدرو گو پریختیا مینے دم نو زبستا پستر گو خامخا مینے دم نو زبستا پستر گو خامخا مینے دم
زما د خوږ زړه لپاره هر نه بده کرکه وشي یارا د خپل حسن له شر نه بده کرکه وشي په هر یو تار کې پیرلی د ارمان لاشونه د تور زلفو له لخکر نه بده کرکه وشي
تمه لرو چې د کرن خان د ذوق خواږه او د اقبال شاکر د زړه خبرې به مو ډېرې خوښې شوې وي او له موږ سره به مو ملګرتیا نه وي پرېښي
ځوان جذبه ځوان احساسات او ځوان فکر که څه هم له نیمګړتیاو خالی نه وي خو بیا هم د وخت په تیریدو سره د پوخوالي او خوالي تمه کیدای شي
د شعر لیکل فطري استعداد ته اړتیا لري خو کله دغه استعداد سره سره انسان خپل پوهه او معلومات ډیر کړي نو ښکاره خبره ده چې شعر به د هنري جوهر څخه مالامال او لکه د مرغلرو عامل په څیر ښکلاییز جوړښت ولري
وس مهال زمک په ځوان ادبی بهیر کې داسې زلمی راټوکیدلی چې د هنر خوګوي هر خوا اتروري نه کړي او په لیدو سره هر څوک داسې فکر کوي چې که دغه زلمی بهیر همداسې سانګي سانګي وغځیږي نو د پښتو ادب وړانګې به په ټوله نړۍ خورې شي
شانواز باقیر د ځوان نسل د روان کاروان هغه لاروی دی چې د شعر ښکلا او پنځونې ته یې په کتو سره هر څوک داسې فکر کوي چې کیدای شي یو وخت دغه زلمی د دې کاروان سرلاری شي
په ما به نښې سمولې خلکو خو زه هم کاڼی وم مات نه شومه دا ستا لټون مې دومره نه دی کړی بس تاو راتاو د کائنات نه شومه
د دغو بیتونو په څیر د باقر په ټوله شاعرۍ کې فطري ښکلا ښایسته عاطفه ژور فکر او لوړ خیال لکه د ځلانده ستوري پړقیږي
پورتني دواړه بیتونه بېلابېلې معناوې لري باقر کله یوې خوا خپل ژوندون هغې نښې ته ورته بولي چې خلک پرې خپله نښه سموي نو بل لور ته د خپل ورک ارمان په لټون پسې لکه د یو ستړي لاروي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ګرځي زکه همدای لوسې پوره ده
د شانواز باقیر شیری پنځونې ته په پام سره د هر چا فکر ته یو داسې شخصیت رالویږي چې ګواکې دی به د پوخ عمر سړی وي او د ژوندانه ډیر پسرلی به یې د خپل ولس خپل هیواد او خپلې مینې په ارمان کې تیر کړي وي
خو نه باقیر اوس د ځوانۍ په درشل قدم ایښی او دا به غوره وي چې ووایو له نوموړي څخه یې شاعري ډیره مشره ده په دومره کم عمر کې د خوندورو کلماتو راټولونې او پر ښکلي ځای کې د کارونې کمال هغه څه دي چې په تاند ځوانۍ کې د ده شخصیت ته د درناوي پګړۍ ورپه سر کړې ده
نن د چندڼو په ځنګل کې د نوموړي یو ډیر په زړه پورې شعر پر تاسو د ډیپلومې په بڼه اورو تر څو د باقر له هنري جوهره لا ډیر خوند واخلئ
خار اخیسته ټول یو سړی په سر خار اخیسته ټول یو سړی په سر ګل راټو کېدلې داغزی په سر ګل راټو کېدلې داغزی په سر یا خدایا اسمان خو برا غرزی نه یا خدایا اسمان خو برا غرزی نه ایخی دی لاسونا لیونی پسر گل را تو کی دلی داغزی پسر ځان سره لګیا ده ترګیلې کوي. ځان سره لګیا ده ترګیلې کوي چا خیر وهلې زندگی په سر ګل راټو کېدلې داغزی په سر. ته محبت اظهار کوي کنه؟ اے د محبت اظهار کوي کنه؟ مات مان چي خي د تندي په سر ګل راټو کېدلې داغزي په سر. اخ باقرا داسې ځای ته راغلم، اخ باقرا داسې ځای ته راغلم، خلک دیوالونه ماتمي په سر ګل راټو کېدلې داغزي په سر. راخسته یو سړی په سر ګل راټو کېدلې د اغزي په سر ګل راټو کېدلې د اغزي په سر.
خلک لتن د مړه کېده باران په خار نه کېده، ګل دې نیولی و خو زړه دې په گزار نه کېده. دواړو به خاورې غورځولې د یو بل سترګو کې، تا نه راتله نه کېده، ما نه انتظار نه کېده.
د شانواز باقر له زړه څخه راپنځېدلې خبرې مو د ډکلمې په بڼه د چندنو په ځنګل کې واورېدې. تمه لرو چې د هر ټکي او کلمې څخه مو معنا اخیستې وي او لکه د هندارې په څیر مو خپل ژوندون ته مخامخ نیولې وي. زمنګ پر وطن خدای پاک داسې سترې هستې راټوکولې او سانګې سانګې غزولې چې عظمت یې ډېر پردي هم د درناوي سرونه ټیټوي.
پر دې خاوره ډېرې داسې هستې لرو چې د نوم په اخیستلو سره د هر انسان په زړه او فکر کې نه هېرېدونکي خیالونه انګازې کوي او د هغه د ژوند پورې تړلې ټولې خبرې د زړه په نړۍ یرغل وکړي.
د دوی لړلې یو هم استاد ناشناس دی چې په خپل خوندور غږ سره یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال پیدا کړي.
ډاکټر محمد صدیق فطرت ناشناس په لومړي ځل خپلې رومانی سترګې په 1935 کال په کندهار کې دغې نړۍ ته پرانیستې او د خپل هنر انګازې له 1970 کال را په دیخوا هرې خوا خورې کړي دي.
د پښتو ترڅنګ یې په دری او اردو ژبو هم سندرې زمزمه کړي.
نوموړی اوس مهال د برتانیا په لندن ښار کې استوګن دی او دا ښایسته ډېره موده کېږي چې د هنري هڅو او فعالیتونو د کمرنګه کېدو له امله مینهوال د دله خواږه غږ څخه د محرومیت احساس کوي.
نن موږ پر تاسې د استاد ناشناس په غږ کې یوه ډېره خوندوره سندره په دې موخه اورو چې د چندنو په ځنګل کې مو د کلاسیکي موسیقۍ شور د خیالونو په خاموشو ګوټونو کې خپور شي.
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ هر سهار را بیسوي تا پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ شرنګ قربان شتر لالو نب کبیرا تھنا سن نخرے مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کبھی رتن نازن نخرے امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن فجے فجے نغمے رات زمینی جگوی پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي خوږې خوږې نغمې راته د مینې ژغوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ مې هر سهار وشوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادہ پنگڑو شرنگ شرنگ رنگ دے وشیزم دا گل پشان وڑیزم پش رنگ رنگ دے وشیزم دا گل پشان وڑیزم خندیزم مستیزم بل بل بغندی چھلیزم پزول فتی سنگیزم لستور کو دی جارے زم پات سے زم روانے زم جوندن تہاو سے زم گلاب پشان وڑے زم خندے زم مستے زم پات سے زم روانے زم جوندن تہاو سے زم پات سے زم روانے زم جوانتون تہا وسے رم ام دام نمستی متر مزل رسوی سیلاب دفر مینی مشوانتون تازہ کبی ام دام نمستی متر مزل رسوی سیلاب دفر مینی مشوانتون تازہ کبی سادہ پنگڑو شرنگ شرنگ ساد پنگڑو شرنگ میں ہر سہارا پسوی پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او ساد پنگڑو شرنگ
د ګل سانګې بند په بند په زولنو متړی، د مړوندونو پیوندونه په بنګړو وتړی. دا خو بازار، دا خو کوڅه ده، دا د خار د حسن، د خپلو سترګو هر یو خوب په تماشو وتړی.
د تورو تیارو په دې وږمو کې به مو د ناشناس غږ ویده خیالونه راویښ کړي وي، او له موږ سره به یې په چندړو ځنګل کې ملګري کړي وي.
په زړه کې له مودو مودو پراته بلا ارمانونه او دردونه هغه مهال سړکې پیل کړي چې د وجود غلی شور او شرنګ د خوږې عاطفې له کاروان سره له کلونو وروسته د یو داسې ستړي لاروي په څیر ملګری شي چې د زمانې درنو سپیډو ورڅخه ټول ځواک اخیستی وي.
د دغو ارمانونو هیلې هغه مهال د ژوند سا واخلي کله چې د خپلې ورکې شوې مینې سلی په خیالي نړۍ کې راتازه شي. دا هیلې خوشي نه رازرغونېږي، بلکې د یوې خبرې په اورېدو، د یو تصور په لیدو او د یو عادت په نندارې سره به انساني فکر ته کټ مټ د خپل ګران محبوب څېره ودرېږي.
د خیالي نړۍ دغه تصور د هر چا په ذهن ژور اغیز کوي، خو د هنر خاوندان هم دا حالت د الفاظو په خوم کې داسې ولمبوي چې له راوتو وروسته ورته هر څوک لاس تر زینې کښېني، او کېدای شي ډېر پکې د یوې رڼې هندارې په څېر خپل ورک ارمان هم وویني.
د نوو کلماتو راټولول، سینګارول او بیا یې د شعر په جامه باندې د زړه په سر د ښایسته ستورو په شان نصبول دومره اسانه خبره نه ده څومره چې فکر کوو. دا د لوی خدای له لورې فطري لورینه، ژور فکر، لوړ خیال او په زړه کې د ټولې نړۍ لپاره ځانګړې مینه غواړي چې له نیکه مرغه زموږ د پښتني سیمې زلمی نسل ورڅخه تر ډېره برخمن دی.
زموږ د پښتو ادب په روان زلمی بهیر کې داسې خاد او یاد نمونه شته چې د شعر هنري خوږو ته یې په کتو سره د هر چا په ذهن کې د پښتني ادب د روښانه او ځلانده راتلونکي هیلې راټوکیږي.
هو، د دوی له ډلې یو هم احمد بختیار ساحل دی چې له ډېرې مودې راهیسې د شعر له ښاپیرۍ سره د دنګ چینار څخه په رازړېدلي ټال کې ناست او د خپلې مینې خوږې نغمې په ژړغوني غږ سمسمه کوي.
د ساحل په شعر کې موسیقیت، ښکلا، عاطفه او ښکلی انځور هغه څه دي چې په لرې او برې پښتونخوا یې د ده د تخیل اتروورینې وږمې شیندلي او هر څوک ورڅخه جلا خوند او کیف اخلي.
نن د چندڼو په ځنګل کې د بختیار ساحل شعري خواږه پر تاسو لورو. درځئ چې د نوموړي ډېر په زړه پورې غزل زموږ د همکار محمد زمان سهیل په غږ کې واورو.
خار دے کورونو ته دیوال خدے پخپل زړونو باندې خیال خدے سموک چینار کی مرغو زالی کڑی سموک چینار کی مرغو زالی کڑی ستاسو چینار کی یار اٹال خدے پخپل سڑنو باندے خیال خدے ہسی پزل کی دغم سیل کی گی ہسی پزل کی دغم سیل کی گی اوس خو پمینا کی زوال خدے بخپل زلونو باندے خیال خدے پری خپکی گما پخیمان بشی پری خپکی گما پخیمان بشی دخار پمینا کی جنجال خدے خپل زړونو باندې خیال خدے ساحل چاته د زړه غم موایا، ساحل چاته د زړه غم موایا، هر چاته وایا زما حال خده، بخپل زلونو باندې خیال خده، هر چاته وایا زما حال خده، بخپل زلونو باندې خیال خده. کورونو ته دیوال خده، بخپل زلونو باندې خیال خده، بخپل زلونو باندې خیال خده، بخپل زلونو باندې خیال خده.
شپه براغلا او ډیوی بدیرا نکړی، شپه براغلا او ډیوی بدیرا نکړی، چې پیدا بشم جامې بدیرا نکړی، غاړې غاړې ته به ټټی سترګې تلما، غاړې غاړې ته به ټټی سترګې تلما، تا به سین کړم او سپی بدیرا نکړی.
د چندنو په ځنګل کې مو د ساحل د شاعرۍ کیف نسک وکړو، تمه ده چې ډکلومه به مو خوښه شوې وي او له موږ سره به یې تر دې دمه پاتې کړی وای.
خان عبدالغنی خان بابا د شلمې پیړۍ هغه پښتون فلسفي شاعر و چې د شعر له رنګین نړیوال ګلبن نه به یې تر هغه پر وږمو بار قافلې درومي، تر څو چې د ژوند د ښایستونو کیسه روانه او د جنون او جانان عجیبه فلسفې ته حیرانوي.
نوموړي له 1914 میلادي کال څخه تر 1996 کال پورې ژوند کړی او درست عمر یې د پښتني ټولنې د تیاره چاپېریال د رڼا کولو د خوبونو په رښتیا کولو پسې ځان لیونی کړی و.
د دې لیونی سړي شعور د ژوند اصلي معنا درک کړې وه. هغه په ټوله معنا د ژوند شاعر و، له روایت د بغاوت شاعر و، د خوبونو د لیدلو او رښتیا کولو شاعر و، د مینې د مذهب شاعر و، او بالاخره د خپلې پیړۍ یوازینی شاعر و چې په پښتو شعر کې یې فلسفې ته ځای ورکړ.
د غنی خان د ښکلي او نه ختمیدونکي شاعرۍ تر څنګ بل کمال دا و چې نوموړي ډېرې هنري ګوتې درلودې، چې په وسیله یې داسې انځورونه جوړول چې هر چا به پکې خپل ورک ارمان او مسیر پیدا کولی شو.
د جنون او جانان د شاعر غنی خان له ذهنه هر راټوکېدلې خبره زموږ د ژوند رښتینې هنداره ده. د هغه بې بها ادبي پنځونې زموږ د درستو پښتنو ویاړمن میراث دی، او تر هغه به ورباندې خپل قام ناست کوي تر څو چې د ژوند جانان فلسفې او عاطفي وړانګې په دې نړۍ کې خورې وي.
د غنی خان شعر و شاعري ډیرو ته د ادب او نزاکته لرې ښکاري، خو کچیرې هر ټکی او کلمې ته په غور او دقت سره وکتل شي نو هر څوک به پکې بېله شکه د خپل محبوب سیرا او کړه وړه په ډیر ادبي چوکاټ کې وویني.
زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده، زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده، چې جانان پکې اوسیږي همغه زما کعبه ده.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونریزی بند کړئ، لوی مذهب انسانیت دی، محبت لوی سجده ده.
غنی په خپل شاعری کې د خپل جانان یادونه په داسې هنري او فلسفي ډول کړي چې هر انسان ورته ګوته په غاښ پاتې کیږي، او له ډیر غور او دقت وروسته سړی دې ټکي ته رسیږي چې د خپل خالق سره د مینې اړیکه باید دومره ژوره وي.
د غنی خان د فلسفي شاعري په دې وروستیو کې د هغه یو مینوال په داسې هنري ډول د خلکو تر غوږو ورورسوله چې د ډیرو د ذهن دروازې ورته پرانیستې پاتې شوې.
هو، فیاض خیشکي هغه نوم دی چې د غنی اشعارو ته یو نوی رنګ او خوند ورکړ، او خلک یې په دې قانع کړ چې زموږ دې فلسفي شاعر د ځمکې پر سر د هر انسان په زړه کې راتیره شوې خبره په بیل کیف کې وړاندې کړې.
نو ځکه خو د مذهب پرستو څخه د مینې او عاطفې د سترې سجدې د رواجولو غوښتنه کوي، او دا درس ورکوي چې که د انسانیت په معنا وپوهیږي نو در معلومه به شي چې تر ټولو لوی مذهب همدغه دی.
د چندنو په ځنګل کې پر تاسو د غنی خان بابا یو غزل د فیاض خشکی په هنري غږ کې در اورو او ټولې هغه رنگینۍ به پکې وویني چې وړاندې مو یادونه وکړه.
زپدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا زپدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا ودا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا ودا مسجد کا بت خانہ دا زبتے بہوے نیم تو مسجد کا بت خانہ دا کو
با شما شما کولا تاک جوړ رانه پتنګ تل مخکار لد کبوړو تا ور پیخ کړم پنهنګ ما د قستوی ملنګ يم تاریخ تیا کړم ملنګ ما پیخې کړې د تورزنو تا مې کور ته راوړ جنگ زه خو غک کولې نشم په ګیلو ته خفکیږي خو حق دا د لوی خدایا ته پټو کو نه پوهیږي
مونگ پورا باوری و چه ده فیاس خیش که غگ و ده غنی خان بابا هنری مرغله رو بمو ذهنون ده فلسفه پخوم که لمبه ولیوی او پده بای پوکری وی چه ده جانان ده وسید و زی ولی ده کابی پونو یادیگی ده چندانو که زنگل که و نور ده وقت ناتر سسله تمیدو تن نپریگدی او مونگ با هم زان ده وطلو تر درشل ورسو
خب پای که در تا دیو بل زوان شعر یادونه کهو چه لخپل محبوب سخیشته گیلی پا ریختین دول د شعر پا بنا را خیستی
پا کاغذونی که می هر ماخام لیکلی گیلی تا بخفاوی ما بزان سر ساتلی گیلی
پا کمش پا با دی چه لیک تر ما را ورسیده پا حقش پا با ما لزهر و سرسخلی گیلی
داد طالب منگل لذهن سخا تراشل شوی رنه خبری دی چی پاوریدو سره یه هر سوک پکی د خپل ژوند بیلا بیلی خاطری لیدلی شی
د طالب منگل د الهام خواگز مگ همکار یوسف ظریفی پا خپل غک کی دکلو مکڑی او ننی پرتاسی د چندنو پا زنگل کی پیرسو کهو او باوریو چه ساسی د خیال خاپری با هم یوزل بیا مازی تا الوت وکڑی
او پا هم دی سره مگ هم لطاسی اجازه تخلو
درنو ملګرو داوا د نن شپې د چندنو ځنګل خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه
تر بیا چې مونږ ستاسو لپاره یو بل خبرونه چمتو کوو په لوی او مهربانه رب مو سپارو
مونږ په دعاګانو کې مهروي د الله پامه
پا کاغذونو که می هر ما خام لیکلی گیلی تب خفاوی ما بزان سر ساتلی گیلی
په کوم شپه بدی چې لیک تر مار اورسید په کوم شپه بدی چې لیک تر مار اورسید په هغه شپه به مال زهر سره سخلی کلی ته بچ لاړی ما بخون ل درد وان خست ته بچ لاړی ما بخون ل درد وان خست ما به تکرار تکرار همداسی یادولی کلی ملاقات لمحه چې ما پسې نږدې نه راتله د ملاقات لمحه چې ما پسې نږدې نه راتله څه د هغې ګیلې وې څه وې زما خپلې ګیلې پدې قبرونو چې سوری سوری ولاړې ګورئ پدې قبرونو چې سوری سوری ولاړې ګورئ پدې لوحو به ماشومانو راکاګلې کلی ته وې چې تا پرې د اظهار ګمان کولی نه شو توی چې تا پرې د اظهار ګمان کولی نه شو کنه طالب ما به هر وختې کولی کلی کنه طالب ما به هر وختې کولی کلی په کاغذونو کې مې هر ماښام لیکلی کلی ته به خفه وې ما به ځان سره ساتلی کلی ته به خفه وې ما به ځان سره ساتلی کلی